دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
خبرونه اوریدم کو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه اوري
ویان احمد الله چیوال داسی حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نن او سبا د سختو وروختونو او سیلابونو اټکل شوی د سره صلیب او سره میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې له ژمي وروسته یخې څپې لږ تر لږه په 300 ولایتونو کې له 300 ډېر کسان اغېزمن کړي. دغه فدراسیون له لوري په یو راپور کې چې 13 ورځې خبر کړي راغلي دغه شان زرګونه څاروي له منځه تللي چې له امله یې کورنۍ او د هغوی معیشت په پام وړ توګه زیانمن شوی. په راپور کې بدخشان، بادغیس، بلخ، فراه، فاریاب، غور، هرات، جوزجان، کندوز، نورستان، ننګرهار، سرپل، اورزګان او زابل هغه ولایتونه یاد شوي چې وروستوی ورختونو تر نورو ډېر ځپلي. بلخوا د طالبانو چارواکو تر سختو ورختونو وروسته د سیلابونو بهېدو له کبله د هرات بادغیس د لوی لارې د تړل کېدو خبر ورکړی. باختر خبری آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې ده دا خبر پرون ناوخته ورکړ. په همدې حال کې د هوا پیژندنې اداره وای چې جمعه او شنبه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دوه وروختونو تالندې برېښنا او سیلابونو اټکل شوې. اروپایي ټولنې د کډوالۍ له نړیوال سازمان او یم سره د 12 میلیونه یورو په ارزښت یو موافقه لاسلیک کړه چې موخه افغان کډوالو او کوربه ټولنو ته د اساسي خدماتو برابرول او د اقتصادي فرصتونو زیاتول دي. دغه ټولنې نن په یو اعلامیه کې چې رسنوي ته هم لیږل شوی کې د مرستې په دغه پروګرام کې په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو اړتیاوې لومړیتوب لري. د اروپایي ټولنې د معلوماتو له مخې د 2023 کال له جنوري د 2024 کال تر اپریل میاشتې پورې څه باندې 1.5 میلیون افغانان له پاکستان او ایران افغانستان ته ستانه شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا د واکسین او وقایې په باب د پوهاوي زیاتولو لپاره د اتحاد غوښتنه کړې. دغه ادارې د خوندیتوب نړیوالې اونۍ په مناسبت پرون په خپله ایکس شبکه کې لیکلي چې د دوی موخه د افغانستان په هر کونج کې د خلکو خوندیتوب دی. اوچا لیکلي په ګډه کولی شي چې ولسونه د وقایې وړ ناروغیو پر وړاندې خوندي کړي. اوچا په افغانستان کې د ګوزڼ یا پولیو پر ختمېدو هم ټینګار کړی. د امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د سوریې په شمال کې د کوردانو په مشرۍ چارواکو خبر ورکړی چې څه باندې 50 ښځې او کوچنیان یې چې د داعش افراطي ډلې د کورنۍ غړي وو د تاجکستان یوه پلاوي ته سپارلي نو بیرته د هغوی کورنیو ته ور تسلیم کړی شي. په دې اړه مو پام دې راپور ته راګرځو.
په سوریه کې د کوردانو چارواکي وایي دغه 12 ښځې او 3 ماشومان چې ټول د تاجکستان خلک دي هغه هیئت ته وسپارل سول چې مشریه د کویت لپاره د تاجکستان سفیر زبید الله زبید زاده کوي. کله چې د اسلامي دولت ډلې په 2014 کال کې د سوریه او عراق سیاسي برخه ونیولې او هلته یې خپل خلافت اعلان کړ، د تاجکستان په ګډون د غنو هیوادونو خلک له داعش سره د یو ځای کېدو لپاره له خپلو کورنیو سره سوریه ته ولاړل. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
د امریکا متحده ایالاتونو ولس نورو هیوادونو پرون په ګډ بیان کې له حماس ډلې وغوښتل چې په غزه کې د روان ناورین د ختمېدو لپاره ټول يرغمل شوي کسان خوشی کړي. د امریکا متحده ایالاتو ولس نورو هیوادونو په خپل ګډ درخواست کې په غزه کې د حماس ډلې له بنده د ټولو يرغمل شویو کسانو د خوشی کېدو غوښتنه کړي. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې د امریکا د متحده ایالاتونو یو لوړ رتبه چارواکي د دغه 13 هیوادونو د ګډ درخواست د نظر د اتفاق یو فوق العاده ننداره وباله. د اوکراین د دفاع د تماس ګروپ چې پرامشټاین فارمټ هم یادېږي د جمعې په ورځ په یو انلاین غونډه کې اوکراینی ځواکونو ته د پوځي مرستو د رسولو پر چټکتیا خبرې وکړې. دا خبره د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي کړي. د رامشتاین فارمټ چې مشري د امریکا متحده ایالاتونه کوي او د اوکراین شاوخوا 50 متحدان یې در چتر لاندې راځي، کیف ته د لسګونو میلیارډ ډالرو په ارزښت د حیاتي پوځي مرستو د برابرولو اساتیا برابره کړي. د لوګولو ډګر ورسته خبر دا دی چې د هین په مخکخ شلوریز لیک کې سکل د افغانستان نه لوبغاړي لوبيږي، خو له 2003 کال راهیسې پاکستانی لوبغاړي په کې ځای نه لري. د هین د کرکټ په مخکخ شلوریز لیک آی پی ایل کې هر لوبډله 25 لوبغاړي ساتلی شي چې په هغه کې 18 باید هندیان او یو زیاته بهرانیان وي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ استودیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا راپورټ واوري چې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې په تیر 2023 کال کې په افغانستان کې د ملاریا د ناروغۍ له 1,000 څخه زیاتې پیښې سبسوي دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې په افغانستان کې د ملاریا د پیښو د زیاتېدو یو علت له پاکستان څخه په لوی شمیر د افغان کډوالو ستنېدل دي. په دې باره کې پام وکړئ. د کابل څخه د امریکا جاغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شنواری رپورټ ده.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت چارواکو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د ملاریا د نړیوالې ورځې په مناسبت یو جوړ شوی غونډې ته ویل چې په افغانستان کې تیر کال د اوړم کال پرتله د ملاریا د ناروغۍ پیښې زیاتې وې. دې غونډې ته دغه وزارت د روغتیا خدمتونو د وړاندې کولو مهین عبدالولي حقانی ویل چې په تیر 2023 کال کې په افغانستان کې څه باندې 1,300 د ملاریا د ناروغۍ پیښې ثبت شوې وې.
افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چلا هم د ملاریا ناروغي پکې ډیره ده او زرګونه خلک په تیر بیا ګرمۍ موسم کې پر اخته کیږي. په 2023 کال کې د افغانستان په څلور ډیر ولایتونو کې د ملاریا 1,300
پیخي ثبت شوې. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ملاریا ډیری پیخي د دغه هیواد په ختیځ او جنوب ختیځ ولایتونو ننګرهار، لغمان، کندهار، نورستان، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې ثبت شوې. په کابل کې دغه ورځ په مناسبت جوړې شوې غونډې ته د ملګرو ملتونو د انکشاف د نړیوالې ادارې او چارواکي احمد ولی صدیقي ویل چې تیر کال په افغانستان کې د ملاریا د پیخو د زیاتېدو یو علت له پاکستان څخه ختیځ او جنوب
ما شما شاهد هستیم که تعداد برگشت کننده ها به خصوص مهاجرین ما که در پاکستان زندگی می کردن ناگاهانه و به تعداد زیاد در سال 2023 صورت گرفت و پاکستان یکی از ممالک ملاریایی است و واقعات ملاریا در اونجا بیشتر است. متاسفانه برگشت از اونا و جا به جا شدن از واده مناطق مختلف افغانستان سبب بعض اپیدمی های ملاریا شد.
د دې سربیره ملګری ملتونه د اقلیم بدلون او د وچکالی سخت موسمي بارانونه د سیلابونو راوتل او طبي پیښې هم په دغه هیواد کې د ملاریا د پیښو د زیاتېدو د علتونو په توګه یادې. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت د ملاریا د ناروغۍ د کنټرول د ملي ادارې امیر حبیب الله پترت دی غونډې ته ویل چې د دې ناروغۍ د مخنیوي په وړاندې یو ځل کلن پلان ترتیب کړي. هغه ویل چې د مرستندویو ادارو په ملاتړ په ختیځ او جنوب ختیځ ولایتونو کې له 1,500 څخه زیاتې د ملاریا د ماشي څخه د ساتلې لپاره خلکو ته پښخانی ویشلې.
په هیواد کې د ملاریا د کنټرول او لمنځوړلو په برخه کې سربېره پرشتنه مګونه د ملاریا پروګرام په تیر کال کې لاندې لا سراوړلې لرلې دي. د دوی کالو لپاره زموږ ستراتیژیک پلان منل کېدل او پلي کول دي. د 15,000 نه پورته ککړ شوی په شخانه ویشل په ختیځ او جنوبي ولایتو کې د ملاریا لشمانیا ډینګي طبي خدمات بهتروالي د هیواد په کچه.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال د افغانستان لرو پرتو سیمو په ګډون اکثرو سیمو ته د روغتیا کارکوونکو تګاتک امکانات برابر شوي چې ورسره د ملاریا په ناروغۍ د اخته ناروغانو د درملنې په چارو کې هم ښه والی راغلی. همداشان دا وزارت وایي چې تېر کال په دغې ناروغۍ د اخته شوو کسانو د مړینې په اړه یې کوم راپور نه دی ترلاسه کړی. ملګري ملتونه وایي چې په 2023 کال په نړۍ کې د ملاریا د ټولو پیښو 94% په افریقي هیوادونو او په دغې ناروغۍ د ټولو مړه شوو کسانو پیزلو پیسره هم په افریقي هیوادونو کې پیښوي وو. ډاکټر وایي چې ملاریا یو ساري ناروغي ده چې د ملاریا د ماشي په واسطه انسانانو ته انتقالیږي. دا ماشي په ګرمو سیمو کې تر ډیره په ولاړو اوبو کې وده کوي. ډاکټر وایي چې د ملاریا د ناروغۍ څخه د ځان ساتلو خلک د خونو بهر د بیدیدلو پر مهال د ملاریا د پشخانو استعمالول دي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیو خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غاګ د افغانستان څنګه خبرونه په 3098 شپېته چنل او د آشنا رادیو خبرونه په 3098 شپېته چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
پوچونه د امریکا غاګ آشنا رادیو څوري د طالبانو د حکومت چارواکو په لومړي ځل د ملګرو ملتونو د سازمان او نورو نړیوالو خیریه موسسو سره په ګډه پر افغانستان باندې د اقلیم د بدلون د اغیزو د چړلو لپاره کانفرنس کې ګډون کړی دی. دا کانفرنس د افغانستان لپاره د ناروې د کمیټې په مرسته جوړ شوی و. نور حال پر پټکووري
پر افغانستان د اقلیم د بدلون د اغیزو د چړلو لپاره په کابل کې یو چړنیز کانفرنس جوړ شو. دا درې ورځنی کانفرنس افغانستان په د ناروې د کمیټې په مرسته جوړ شوی و چې پکې د لومړي ځل لپاره طالبان د حکومت اساسو هم ګډون کړي وو.
دا په حقیقت کې لومړی ځل و چې حکومتي چارواکو د حکومتي او خصوصي په هانتونونو استادانو د ملګرو ملتونو مؤسسو ډیپلوماټانو مرسته کوونکو ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو او د افغانستان د ټولنې د ډیرو برخو وګړو مخامخ او په آنلاین بڼه د 2021 کال د اگست وروسته خپل نظرونه سره شریک کړل.
په دې کانفرنس کې چیرونکو ویل چې افغانستان د نړۍ په کچه ډیر کم 0.0 شپږ فیصد ګلخانی غاز تولیدوي، خو د نړۍ په کچه د اقلیم د بدلون پر وړاندې شپږم زیرمنون کې هیواد دی. چرواکی وایي چې افغانستان له 1950 کال راهیسې د تودوخې د 1.8 سانتیګراد درجه د زیاتوالي شاهدو چې دا تودوخه د نړۍ له اوسط 1.5 سانتیګراد درجه څخه زیاته ده.
د اقلیمي بدلون ننګونو او خطرونو تر رسیدګي د ټولو حکومتونو مشترکو اقداماتو ته اړتیا لري او د ټولو شکیرو اړخونو ګډ کار او همکاري ته ضرورت لیدل کیږي. د دا ډول ملي بحثونو او سیړونو نتایج کولای سي چې د اړوندو ادارو سره د اقلیمي بدلون په برخه کې د پالیسي او ستراتیژي په جوړولو کې لازمه مرسته او همکاري وکړي.
ملګری ملتونه وایي چې افغانستان د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې شامل دی چې د اقلیم بدلون تر ټولو بد اغیزه کړې ده. د چاپیریال ساتنې کارپوهان په افغانستان کې د موسمي بارانونو شدت، ناڅاپي سیلابونه او دوامداره وچکالي په دغه هیواد کې د اقلیم د بدلون څرګندې اغیزې ګڼي او وایي چې په افغانستان کې د نږدې 3.5 لسیز جګړو له امله د هیواد په یوازې د اقلیم بدلون د اغیزو سره مبارزه نشي کولای او د نړیوال ټولنې مرسته اړتیا لري. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما د بیان له مخې نږدې 40 میلیونه افغانان د دوو خونړیو زلزلو په ګډون د دریو کلونو پرله پسې وچکالۍ، اقتصادي فشارونو او نورو طبیعي پیښو له امله د خوراکي توکو د کمښت له بیړني حالت سره مخامخ دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په 6:30 له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
قدرمن اوریدونکو، جمهور رئیس جو بایدن د اسرائیل سره د 6.2 میلیارد ډالر د مرستو لایحه په داسې حال کې لاسلیک کړ چې د هغه هیواد د پوز د بشری حقوقو څخه د سرغړونې په اړه ګڼ شمیر پوښتنې راپیدا شوی دی. امریکا یو شمیر شرطونه لري چې د مرستو د منځوري په وخت کې قتل کیږي او همدا کار د اسرائیل په اړه هم سوی دی. نور معلومات د ایوب خاورین څخه واوري.
امریکا تر ټولو ډیره مالی مرسته د اسرائیل سره کوي. هر کال شاوخوا 3 میلیارد ډالر او اکثریت یې نظامی مرسته وي او اوس یې د 6.2 میلیارد ډالر نورو منظوري ورکړی ده.
د اسرائیل سره زما هوډ غوړم واضح کم چې فولادي دی. د اسرائیل امنیت ډیر مهم دی او موږ باید تل د دې اطمینان ولرو چې اسرائیل د ایران او د هغو ترګرو چې ایران یې ملاتړ کوي د هغوی څخه د ځان د دفاع ټول وسایل ولري.
دغه نوی نظامی مرستی په داسې حال کې اعلان شوې دي چې د امریکا حکومت داخلي ارزیابي پیل کړي چې آیا اسرائیل او غنور متحدین چې د امریکا وسلې ورکوي نړیوالو او امریکایي قوانینو ته څومره ژمن دي. د اسرائیل حکومت امریکا ته ویلي دي چې د جګړې ټول اصول مراتوي، خو د رضاکارانو یوه ډله چې علمي کادرونه او د حکومت پخواني چارواکي پکې شامل دي د اسرائیلو د جګړې منتقدین دي. دغه ډله په حکومت غږ کوي چې اسرائیلو ته وسلې ورنه کړي. پروفیسر نورا ایرکات د دغو منتقدینو د ډلې مشره ده.
په شپاړسو پیښو کې چې موږ څېړلې دي په یولسو کې اسرائیل حتی د دې ادعا هم نه کوي چې هلته نظامي هدف و او نه هم کومه بله توجیه لري. او په نیمایي پیښو کې بریدونه په استوګنځایونو کې شوي دي چې کورنۍ پکې اوسېدلې.
څېړونکي وایي دوی زرګونه پیښې څېړلې دي د اسرائیلو د هغو هوایي بریدونو په شمول چې د کډوالو په کمپونو مغازي او جبلیه باندې شوي وو. په دواړو بریدونو کې لسګونه کسان وژل شوي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم غو راپور خبرولو ته چمتو کړی دی چې د اسرائیلي پاوز د یوې قطعه د بشري حقوقو نسخه د سرغړونی په اړه جوړ شوی دی. دغه سرغړونی په اسرائیلو باندې د حماس لبرید مخکي په لویدي زغاړه کې تر سره شوی وي. اسرائیل د هر ډول محدودیتونو وړاندیز غندلای دی.
اسرائیل یو دیموکراتیک دولت دی، حکومت لري، یو پاوز لري، یو سیستم لري، او زه فکر کوم چې په یو ځانګړي دفتر باندې بندیزونه هیڅ معنا او توجیه نه لري.
د 2023 کال د اکتوبر په 1 نیټه په اسرائیلو باندې د حماس په برید کې 1200 کسان وژل شوي وو. په جواب کې په غزه باندې د اسرائیلو په برید کې تر اوسه 4000 فلسطینیان وژل شوي دي چې اکثریت یې ملکی خلک دي. د اسرائیلو سره 6.8 میلیارد نظامی مرستي د هغې کومکی بستی برخه ده چې د امریکا کانګرس د سه شنبه په ورځ تصویب کړه، او په دې کې 1.8 میلیارد ډالر د اوکراین سره او 8 میلیارد ډالر د هند آرام سمندرګي د امنیت لپاره شامل دي. ایوب خاورین، د امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یوې موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
قدرمن اوریدونکو، پرون د پنځشنبه په ورځ د اپریل په 15مه د ملاریا له ناروغي په وړاندې د مجادلې نړیواله ورځ وه. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په وروستیو کلونو کې تر یوې اندازې پورې د ملاریا د خپرېدو مخ ډبه شوې ده، خو په افغانستان او پاکستان کې د ناروغي اوس هم یوه جدي ستونزه ده. نور تفصیل په رپورت کې واوري.
د ملګرو ملتونو پر اختیاري ادارې ویلي وو چې د افغانستان 8% وګړي په هغو سیمو کې اوسېږي چې په ملاریا ناروغۍ د اخته کېدو خطر پکې زیات دی. د ادارې وضعیت ته په کتو د ملاریا ناروغۍ په افغانستان کې د عامې روغتیا یوه ستونزه بللې وه. مسؤلین د ملاریا ناروغۍ د زیاتوالي لاملونه له ګاونډیو هېوادونو څخه د اکثر افغانانو راستنېدل، موسمي ورښتونه او سیلابونه، د پښخانو نه استعمال او د دې ناروغۍ څخه د مخنیوي لازم تدابیر نه نیول یادوي.
تیر کال خپل موږ د ډیر زیات پیښ شاهدان یو. داسې مریضان به هم ډیر اتل چې په ډیر بد حالت کې وو، یعنی هغه اختلاطي حالت کې وو مریضان مشترکله. په تیر کال کې یو خدای او چې د کډوالو حکومت د پاکستان سره راوړتي وو، د هغوی شمیر به زیات وو. نو یو کې داسې هغه لاملې چې په تیر کال کې پیښې ډېرې زیاتې وې، او بل لاملې دا دی چې عموما د ملاریا لپاره د ولاړې اوبه چې دا ډېرې تاواني، ځکه هغه د ملاریا د غوماشو استوګنځي بيخي.
ملاریا هغه وژونکې ناروغي ده چې معمولا د اوړي په تودو موسمونو کې د یو غوماشي د چیچلو په وسیله بل کس ته سرایت کوي. د کندهار اوسیدونکي وایي دا چې د دوبی موسم راتلونکی دی او امکان شته چې په اکثر سیمو کې خلک د ملاریا په ناروغیو اخته شي، باید سر له وسه تدابیر ورته ونیول شي.
په کوم سیمه کې چې دا ملاریا یا کوم د غوماشي ډیر دي، ازای کې د ځان ساتنه وکړي. د پښخانی د استعمال مثال غوښتنه مو ده چې بعد ډاکټرانو پاملرنه ورته وکړي او مسي ولا کومک ورسره وکړي. د خلک لسلسي نه لري، مثال منطقي لري دي، دغه د کومک ورسره وکړي، پښخانی دی ورکی نور مرسته ورسره وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د ملاریا په وړاندې د مبارزې نړیوال ورځ یو فرصت دی چې د دغې ناروغۍ د مخنیوي او کنټرول لپاره د دوامداره پانګونې او سیاسي ژمنتیا پر اړتیا تاکید وشي.
د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید خصوصا په ښار کې او داسې په لیرې پرتو سیمو کې باید د پشخانې څخه استفاده وشي. بالخصوص داسې لیرې پرتو سیمو کې یا پشخانې نه پیدا کیږي، یا مثال وسې نه لري، باید هغه کلینیکانو ته یا موسسو ته مراجعه وکړي.
په تیرو کلونو کې کندهار کې د عامې روغتیا ریاست او مؤسساتو لخوا په اکثرو سیمو کې خلکو ته وړیا پشخانې ورکول کېدلې تر څو له ملاریا څخه ځانونه خوندي کړي. خو مسؤلین وایي تر اوسه د پشخانو د ویش کوم پلان نشته او دوی هڅه کوي چې په دې اړه له مؤسساتو څخه همکاري ترلاسه کړي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
او یو شمیر روغتیا پالان وایي والدین د خپل ماشومان په واکسینولو کې ډیر مسؤلیت لري او د کمپاین په محل باید خپل ماشومان وڅاري. د ماشومانو څارنه ځکه د پلانونو لخوا مهمه ده چې په ځینو ولایتونو کې اوس هم د واکسین ټومونه کور په کور نه ګرځي او جماعتونو او کلو ته ورځي. نور حال د لیمه امیر خیل په راپورټ کې ووري.
د پلازمینې کابل زیات شمیر روغتیا پالان وایي چې والدین د خپل اولادونو په څار او تعقیب کې پوره مسولیت لري او باید په دوامدار توګه خپل ماشومان وڅاري چې واکسین ورته تطبیق شوی کنه. کابل کې د کتلې معافیت په خوانی مسول ډاکټر ګل خان ایوبی پلارونه د خپل ماشومانو واکسینول لپاره منو غورځوي. خغلی ایوب په دې اکلاشنا رادیو ته دسی ویل
پلارونه د خپل ماشومانو په واکسینولو کې تام مسولیت لري او دوی باید په ټاکلي وخت خپل ماشومان واکسینول د پامه ونه غورځوي او هر وخت چې د پولیو کمپاینونه تر سره کیږي نو دوی باید خپل د کور مېرمنې په دې خبره کې چې ماشومان د واکسین ټیمونو ته ورولي. دا هم باید ته کوم چې اوس مهال په ځینو ولایتونو کې لا هم واکسیناتوران یا رضاکاران کور په کور ماشومان نه واکسینوي او واکسیناتوران جمعهتونو او یاکلو ته ورځي چې ډېرې مېندې ترې نه خبره پاتې کیږي چې خپل ماشومان واکسین کی. ځکه چې ټیمونه خو جمعهتونو او باندو ته راځي خو په دې مېندې نه خبريږي او په دې اواز پلرونه او نارینه اشخاص خبريږي.
د نوموړي په وینا زیاتره وخت په کورونو کې مېندې لیدي نه خبره پاتې کیږي چې واکسیناتوران یې کورونو یا جمعهتونو ته ورغلي دي. ایوب زیاتکړه
بل ستونزه دا هم ده چې مېرمنې ښایي د کورنۍ لخوا اجازه ونه لري چې جمعهتونو ته ماشومان ورولي تر څو واکسین شي. نو کپلرونه په خپل ماشومان د واکسین ټیمونو ته راولي نو ډېر ماشومان په کمپاین کې واکسین شي. لری بنوي چې دوی په حالو ځلو سره به یو ورځ افغانستان هم د پولیو د وحشي وایرس له ستونزو څخه پاک شي.
بلخوا په کابل کې د اغو کورنۍ پلرونو نورو خلکو ته د واکسین پر تدویق باندې ټینګار کوي چې تر اوسه یې خپل مسؤلیت د اولادونو په مقابل کې ادا کوي. دوه تنه د کابل ښار اوسیدونکي ولی محمد او سید نصر آشنا رادیو ته وویل چې دوی د خپل اولادونو د واکسین مسؤلیت په ښه توګه ادا کړی او د کمپاین په ټولو دورو کې واکسینوي. هغوی په دې اکلاشنا رادیو ته داسې وویل
لله الحمد زه په دې برخه کې ډېر متوجه خپل اولادونو ته
ما بار بار البته د کورنۍ پر نور غړو باندې مام داغه کړی دی چې باید کله چې د واکسین برخي کارکونکو راځي د روغتیا برخي کارکونکو راځي نو باید ماشومان ژر تر ژره کله ویده هم وي باید له خو راپاتسوي تر څو هغه د واکسین پروسې په ښه او دقیق ډول سره مخته ولاړ شي. نو الحمدلله ماشومان واکسین شوي دي او تر اوسه پورې لله الحمد لکه ناروغي سره نه دي مخ شوي او ان شاء الله راتلونکي کې به هم دغه برخه ته ډیر توجه پاملرنه نکو.
دا د پلار مسولیت ده چې هغه خپل ماشوم باید واکسین کی او دغه واکسینونه وڅاري کاغه د پولیو واکسین وي یا هم چیچک او سرخکان او تیتانوس یا داسې نور واکسین وي او بل دا کچرته ماشوم له واکسین نه پاتې شي نو د خپل پلار ما باید کلینک ته وی سی یا هم امغه ټیم چې په کوم سیمه کې کار کوي دوی تر 15 ورځې پورې کار کوي باید خپل ماشومان واکسین کی که احیانا پاتې وینو هغه بیا باید په کلینک ته وړي او کلینک یې واکسین کوي او په دغه برخه کې ډیره هڅه دوی دا کوي چې دغه پولیو واکسین لاس ورن کی او خپل ماشومان ته تطبیق کړي.
سکه له ګوزن سره مبارزه د پلازمینې کابل په شمول د هیواد په ساته په بریالي توګه روانه ده او هیڅ کوم نوی د ګوزن واقع نه ده تثبیت شوی. لیما مرخیل، امریکا غږ، آشنا رادیو، کابل.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د جیووه هیوادونو چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن یې د نړۍ د تر ټولو پرمختللې دیموکراسۍ لپاره د رهبری کمیټه بولي په دې وروستیو کې په کاپری کې خپل غونډه پای ته ورسوله. بلینکن وویل چې د نړیوالې ټولنې په وړاندې د مهمو ننګونو په اړه د بهرنیو چارو وزیران تر پخوا ډیر متحد دي چې په هغو کې په منځني ختیځ کې شخړه د اوکراین په وړاندې د روسیې تیری او د یو آزاد آرام سمندر د ساتنې مهمې مسلې شاملې دي. لومړی د جیووه هیوادونه په اسرائیل باندې د ایران بېساری بریدي وغانده چې د هدا اندازې له اړخه پراخه او بېساری وو. موږ د اسرائیلو امنیت ژمن یو، موږ همدارنګه د تاوتریخوالي کمولو ته هم ژمن یو، هڅه کوو چې دا کړکیچ پای ته ورسوو. د دې لپاره چې د ایران رژیم د خپلو بېثباته کوونکو کړنو حساب ورکړي، متحده ایالاتو د ایران د توغندیو او ډرون وړتیاو په نښه کولو لپاره اضافي بندیزونه اعلان کړل او د جیووه هیوادونه به لا نور بندیزونه هم ولګوي. د دې ترڅنګ د بهرنیو چارو وزیرانو په ځانګړې توګه په غزه کې د سمدستي اوربند او د یرغمل شویو د خوشي کولو په ملاتړ تمرکز درلود. خو د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل حماس له سخاوتمندۍ ډک د اسرائیلو وړاندیزونه رد کړل. هغه زیاته کړه چې داسې ښکاري چې حماس د اوربند پر ځای چې د فلسطین د خلکو ژوند سمدستي ښه کوي سیمه ایز شخړې ته ډېره لیوالتیا لري. په اوکراین کې د روسیې د تیری پړه د جیووه هیوادونو د اوکراین سره د خپل پیاوړي ملاتړ په برخه کې واضح دریځ درلود. بلینکن وویل پوتین په دې انتظار چې د اوکراین ملګری به د اوکراین ملاتړ پرېږدي فکر کوي بریا ترلاسه کوي. د کیپری څخه راوتلی پیغام دا دی خو هغه دا کار نشي کولی. د جیووه هر غړی هیواد د اوکراین د دفاع لپاره بېساری مرستې کوي. جیووه هیوادونه د تایوان، د تنګي، د جنوبي چین، د سمندرګي، د کوریا ټاپو وزمې په اوږدو کې د سولې او ثبات د اړتیا په اړه متحد دي او همدارنګه د چین د غیر عادلانه او د نړیوالې سوداګرۍ د چوکاټ نه بهر د غیر قانوني کړنو په وړاندې د درېدو په برخه کې یو لاس او متحد دي. په ځانګړې توګه کله چې د ظرفیت کچه هم لوړوي دا به د سلا په شان زموږ د خپلو هیوادونو بازارونه هم د نویو هغو محصولاتو او ټکنالوژۍ نه ډک کړي چې خرڅ به یې لوړ خو کیفیت او قیمت به یې ټیټ وي. دوی غواړي چې زموږ خپل کاروبارونه له ماتې سره مخ کړي او په خپله په دې بازارونو د واکمنېدو په لټه کې دي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ټینګار وکړ چې د جی او و د دې ځل غونډې تر ټولو مهم شی دا و چې د دې ننګونو په وړاندې د دې ګډو غړو هیوادونو په چلند کې بېساري همغږي موجوده وه. د متحده ایالاتو، اروپا او په آسیا کې د شریکانو ترمنځ د همغږي بېساري وه. دا و د خبرونې سر مخاله چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند شو.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.